افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د امریکا او پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم اورې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر په هند کې له لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وی په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام سیوو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سش کال اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي، تیار دی چې له واکه لرې سي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي، دی تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه دا ده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالد ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي ترخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل،
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمي امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکه چی پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباني یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبري وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال درکوي. فیروزه جانې، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبري کوي؟
مننه. بلې، نن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوي ډهلي کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې، یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیده کاته کې هم موضوع د سولې ده، او هغه مسائل باندې به سره خبرې وشي چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي. هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانداو قناعت ورکړي چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسایل ته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل. هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړله. په هغه کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي. تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې لیده کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د لیده کاته د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسي. هغه وخت چې وبګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت په وخت شریک کړو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و. په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسي او دوی ورسره همکار دي.
ډېر مننه فیروزه عزیزي. و په هندستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې. ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمی شاوخوا د هند پر وخت د غرمی شاوخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دي. ایرانی چارواکو غوړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غوړي چې هغو ماشومانو ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات استا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو اسرائیل زما مکتب کې نه پرځم. نو اسرائیل مثلا دا وستاس کوچنی د وکالسی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت وای زه نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکی زه هغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 3.4 میلیون نفوس ته د مهاجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 3,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 5,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې د ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت لګیدل دي په ټول ایران کې دي او دستور د وزارت داخلي دي او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دي او دلیل دا دي چې دوی وای کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دي چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دي د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخواره یې خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کې شته؟
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بله خبره دا ده که چیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی هغه هم مکتب ته نشه تسن، یعنی تا وو هم سم اتم سم مو ویلې دي بستونزی موالی دی شش کل داغ سونزر علی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب
مننه نورزای صاحب. او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت ده کم عمر یا کم طولگه یا ده ماشومانو لپاره دای؟
ممنوعیت چیستا اکثر اغا اول سمفیان دی چه اول سمفتزی او دا غود لپاره دی چنی پیش دی. او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال په سروی کی شرکت ندی کری نو خبره دا سروی دی. ایران دولت دیر کوشش کهی چه دا ماجرو کموالی را ودی پیران کی او دغه هیڅ نو دول اسناد ورنکی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي پر چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کی وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستی راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا سل کیلومتره ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روح الانوری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهیلي شوي دي. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسې په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي محمد یاسین سجاد وایي
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده. په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي، هغه چې معذب دی په اداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب له وجې نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. تر څنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې د دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي محمد موسی وایي
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا سل کیلومتره اوږدواله لري چې غرنۍ نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د چې د سرک زیات خراب شوه دي. دا ستوند چې دی دا به خزیت دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را په دیخوا روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به یې ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر کیږي چې په دې باندې عمل انکار شروع کړو. یو دوه درې بخشه چار بخشه لس لس کیلومتره ده. دوی خو ویل دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي، خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان نورستان کنړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافیه کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار قرباندي جریان لري چې دغه دوه لاټونه تقریبا 30 کیلومتر جوړي او تقریبا 40-50 کار هم پرمختللې ده او یو قسط پیسې هم ویستلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او برآورد نه وتلې ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د اسدآباد او پارون ترمنځ د غزیدلي سړک لکنډو کپر او نه جوړېدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتره سړک پوخ شوی و چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شوی یو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تسهیل غوري، منځنی تاریخ غوري، وسنی تاریخ بیخي له القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نږدې وي جراګان مې خوځان مرکولم چې وس بلویګو دغه غډیر کما کړ شته دی ډېر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو.
ځکه چې بعد خوګو ماشومان لپاره د مرغۍ شیدې کی ثواب ری.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدای مورې زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت منته موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یوه عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یوه شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یې ولس ورته ورکوي، او یا هم دغه د یو کمال له مخې اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهۍ په نظام کې ځینې خلکو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ بیخي له القابو نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې دی. لاندې په دې معنی چې ممکن د دېش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقا ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته فکر وکړو، دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړل شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ، پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یوځای شوی دی. د پیر خپل لقب بیرو خان وروسته ورسره یوځای شو. دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړل شوي دي، لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې، د هغه د علمیت له مخې موږ هغه ته اعزاز په توګه القاب ورکړي. چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې درته د بیرکې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم چې ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې دې تاریخ ممکن 15 کاله برکې نیسي. چې کله ولسم شرکازي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري، خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته، چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړی، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویلې، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابوالقاسم و، او سره د محمد صلی الله علیه وسلم نوم خو کنیا ابوالقاسم. په عربو کې دا یو عادت و، او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې شو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سې القاب دي، حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نمونه دي، او هغه د احترام لپاره د مشري چون مشران دي، نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې ډېر سپینګیري خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي، دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې بیا دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالوي، مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړې په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې یې بې احترامي کېږي. دا چې په کورونو کې ښځینه وو ته څه ډول القاب ورکول کېږي، اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو، ادیو، که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی، خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وایي، چاته ادی وایي، چاته انا وایي، لکه دا نمونه اخیستل کېږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادوي.
نوموړی زیاتوي چې یو شمېر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کېږي او یا هم ځینې نمونه کوچني کېږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم دی، نوم یې فرض کوم ګلالۍ ده، گلالی دی هغه ته ګلو وای، یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای، مثلا دسی هغه شادی. حتی د حیوانات نمونه هم ورته کاری، مثلا پیشوګی، مثلا چنچلا، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی یو شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
موږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې دا القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعضې کې د موږ ماما نه وي، خو هغې ته موږ د ماما لقب ورکولی شو، او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته موږ اکاو لالا وایو چې هغه د موږ د خپلوان نه وي، هغو ته موږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعضی تا با بیاچی مشر وی اغا ده احترام خاطر منگه چه اغا تا اکا وایی چه اغا اکا اغا ورسر استمالیم.
دیوایی چه دو دوی پسیمکی یو شمیر پا معنوی لحاظ خراب لقبونه هم رواج لری، لکه زینو کسانو تا دشین لقب ورکوی چه معنی دیر که مقل توب ده. دا چه پا ولس که ولی القاب ورکول کیگی تلوروش کلن زوان محب الله امیری پا عروایی.
زکا موگا خلکو تا خلق قبوله ولکی و یعنی مشرانو تا بازو تا یا اغا چوب چه پا چولنه که مخکخ وی دیده پارا چه دوگو احترام ورشی، یعنی بعضی کسان چه پا یا چولنه که پریکره که یا کارونه مخکی وری دی خلکو ستونزیال که وی اغو تا دی خادم یا دی خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءُ الرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمیر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغېز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغېز لري. مثبت اغېز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که موږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تطبیقیږي. که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ کې یا هم په هیڅ یو کټګورۍ کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مگر هغه نمونه چې اسلام منی کړي لکه شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منی کړي دي لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی، په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. پخوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځئ باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کلیوی خوا عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټۍ هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو
خود. ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
الکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګان موږ خو ځان مړ کول موږ چې اوس بل ویګو، اوس بل ویګو دي کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختې له ولګي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدای که هغه میړه نه زړه تور شي پسي ته دغې غم کوي. اوس خدای دې موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېشې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوګه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تل کې وي. خدای موږ ځکه د ماشومانو سکینو یا هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسای چې وزې تاره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما په خارونو کې خدود دا ده چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګلپوش کې او دغه شاو خپل په دغه ګلپوش ګاډی کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوي کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسېږي نو لږ ځن څخه وروسته ناوي او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ویلو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولیو کې راوړل کېږي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون نو ولې لولو، یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج.
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته ووایه. فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم موږ د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو. بلابل برخې چې دی موږ دغه شیان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دی فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر رائے کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دی د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دی او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقی اڑخ یا تیوری وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دی چوکاټی کوو.
اوس استاد ته خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي قوي کوي او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسو
ثقل مسله ده مثلا د ژبې د ثقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده ثقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده مثلا د فصاحت مسله ده څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې ده تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخت
لخت
تشبیه وکړه کنه خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضرور دی چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولدا ډیر مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسید ډیر خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیر مثلا هغه کیږي ډیر تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو او دغه شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
نو زه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بنوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت را نیولې تر اوسه پورې چې پام دی ورخې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بنوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوې شان په څیر ګرځي. هغه مثال هغه تعریف او هغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم د نوې شان شته خودي خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري نوې شی په څیر دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په ورکه دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي. خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې په لهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپلو کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړی خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه هم دې خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او زینی بیا مخترافات شي چې موږ یې وسم لول مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لول یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږه ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی په فکری لحاظ بدلیږي ټولنه بدلیږي ټولنه د بدلون په حال کې ده نو باید زموږه د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدا راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوې فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه تاسو اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې او مثلا ادبیات او ماسیلو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا وزت دی او څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پوشي نو زمنګ د شعر حکم جوړښت چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور سازان چې پښتو شې چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې زیات چیرنه ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مساله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلق ته خوازی شي مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړې کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومېږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
د مرغۍ شیدې. په ډېره پخه زمانه کې یو هلک و. په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه. نورې څوک هم نه لرل. ابراهیم ډېر زیارکښ و. ډېر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډېره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډېر ګران و. هغه مهربانه او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډېر خوشحالۍ تېرېدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو روان شو. ډېر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډېر آرامه وه. هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتاوه او بې هوشه یې کړو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلای وو. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم. زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره. زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروف وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم زه تا ته همداسې نه ښایم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښایه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو. ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شودې وغوښتې چې لږې شودې خوراکه. ابراهیم خو له خدای هم دغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کی چې دا د زهرو شودې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شودې ورکړې او دیو وسکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شودې ولې داسې بدمزه دي. ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شودې دي او د مرغۍ شودې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شودې وسکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي. چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم. ابراهیم په خندا شو وی ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي، څه چې کری هغه بری بی. هغه دې ته وایي که بد کوي بد به ګوري، که ښه کوي نو ښه به ګوري. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو. ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه، د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده. د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو. په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې.
د مسکا نړیواله ورځ په 1963 کې د هاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچوسیټس ایالت کې د بیمیر یو کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسامي مخ جوړ کړ چې یو بل ته د مسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي. چې بیا وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا. اوس مهال هم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره، یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي. نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې فدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کېږي. نو یوازې دا هم نه ده، همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي. ځکه چې دغه کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري.
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو، ارزښت یې په څه کې دی؟ د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي؟
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هېواد لرو، ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي. نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو. زه څه مانده زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي. د مسکا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کړي.
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هېوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي، مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي. څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هېوادوال خوشحاله کړي، دلته مشهوري کو او دلته ون منځو؟
اګه بلې، چې موږ وطن موږ څنګه په هېواد یو او دته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې، د مسکا، د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو. نو یوازنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي
چې لکه موږ د رسنیو له لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځي په رسمي توګه راکو، او هم څنګه نن داسې په مکتبونو پانتونونو کې یعنی که موږ په نور نړۍ کې وګورو هغې د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې مناسبات کیدای چې زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک کړو. دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل. په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.